کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن جمعه ده. د 401 هجری لمریز کال د تله یا میزان اتمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 1 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسان ووژل او 28 نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. ښاغلي ټاکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. چاودنه هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د څو پخوانیو چاودنو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرې کارن د کردا برید غندلی او یو شرمونکی عمل یې بللی دی، او د ملګرو ملتونو اړوندې یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه خبر پانه کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوې راغلي چې د دغو سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 500 شپګاویا نارینه دي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو بهیر درې اونۍ مخکې پیل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه زیاته شوې، او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملن کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په روانه اونۍ کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسي چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل له روسیې سره یو ځای شي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وایي پوتین به په دې مناسبت یوه وینا هم وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلاند لننه په سیاحتي ویزو د هیواد ته د روسي وګړو ننوتل منع کوي. فنلاند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سفربرۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کیږي. د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلاند ته د روسي توریستانو د ننوتلو او د فنلاند له لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوی بللی دی. دا اقدام په دې معنا ده چې فنلاند له پولنډ او بالتیک هیوادونو سره په ګډه له روسیې سره د ګډو ځمکنیو پولو د تیرېدو په برخه کې د سیلانیانو مخه نیسي. د ټولې پریکړې پر اوکراین د مسکو د تیري په ځواب کې د بندیزونو او نورو مخنیونکو اقداماتو برخه ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه له سیمې وروستای حال درکو.
د موږ نونس عام بېګنا زده کوونکي په شهادت رسېدلي دي او همدارنګه 28 نور زخمیان دي.
له یوه شنونکي سره به هم پر دې خبرې وکړو چې دا حملې به تر څه وخته روانې وي. نور موضوعات هم لرو. په روزګان کې د کرکټ د کلبونو سیالۍ پای ته ورسېدې.
د زون په ساته لوبې دي. هغه موږ شپږ ولایته ګډون پیشکې کوي چې د هغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوی درستیز په خپل هیواد کې د مظاهرو د بېرحمانه ځپلو امر کړی. او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمني کې د زړه په اړه بحثونه لرو.
زړه د چې د بدن ټول حجرات او انساجو ته د بدن ټول برخو ته دغه پاک وینه پم کوي. په همدې وینه کې اکسیجن هم ټول حجرات او انساجو ته رسوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستاس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسان ووژل او 28 تنه نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه راسره دی او جزئیات راکوي. پردیس صاحب، تازه مو څه اورېدلی؟
بلې، ډېره مننه. په کابل کې نن سهار چاودنې د لومړنیو معلوماتو له مخې 19 کسه وژلي دي او 28 نورې ټپیان کړي دي. دا خبره موږ ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور وکړه. وی ویل چې دغه چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې هغه مهال رامنځته شوې ده چې دلته شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي چې نجونې او هلکان هم پکې شامل وو د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. هغه وړاندې وویل
نن د کابل ښار د دیارلسمه حوزې اړوند د کاج په نامه په یو کورس کې چاودنه رامنځته شوې ده چې له امله په تعصب سره باید ووایو د موږ نونس عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګه 28 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي، زر داسې دوی ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي او تر ټولو سخته جزا د دې ناوړه عمل په مقابل کې وویني.
لیسیمی بیا یو شمیرایني شاهدان ازادي رډیو ته ویلي چې چاودنه د دوی ډیری همسیالان وژلي او ټپیان کړي دي. په ټولنیزو پاڼو کې هم د دې پیښې لزایه داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې هغه ته وضعیت ښه نه ښایي. دغه چاودنې ته بیا د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې دوه کې مستقر دی شاز دافرې کارن دیګر په غبرګون کې پر زده کوونکو برید د شرم وړ بللی او ویلي دي چې زده کوونکي باید په آرامه فضا کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. یونیسف هم په یو تازه ټویټ کې بیا دغه برید غندلی او په افغانستان کې له ټولو خواوو غوښتي چې د بشر حقونو ته پابند اوسي. لبل خوا بیا یونما هم د غبریت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي یونما هم د غبریت غندلی دی او د پیښو دغه ډول پیښو مخنیوي غوښتنه کړې ده. لا تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو چاودنو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستی و. بلې، تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. مخکې له تلو پردې صاحب، که یوه بله خبره چې چارواکو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د مړو شمیر عموما په داسې حملو کې د زخمیانو شمیر چې زیات وي او چاودنې شدید وي نو د مړو شمیر وروسته زیاتېږي، دوی په دې اړه څه ونه ویل؟
تکل صاحب، د چارواکو تر څنګ موږ د یو شمیر هغه روغتونونه چې د چاودنې یا د پیښې سیمې ته نږدې وي له هغوی سره چې موږ په تماس کې شو، دوی ته هم ټپیان او د مړو هغه ورغلي دي. خو دا 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 بلاد اوس وخت دی چې وایو چې وروستي ارقام څه دي. خو په چارواکي وایي چې د دې پیښو او بخې د دې برید تلفات ممکن پراتلونکي کې زیات وي، چون پیښه په یو داسې چاودنه په داسې یو سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته یو نیم سل کسان راټولو د کانکور ازموینې او هغه هم په یو هغه کې په یو خونه کې. نو طبعا له دې وروسته چې کوم ارقام خپرېږي هغه به متفاوته وي له دغه ارقامو سره.
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس و چې په کابل کې د کابل په دشت برچی سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د پخواني دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د شپې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی او دا موضوع ورسره څېړو. شینواری صاحب، تاسو خو په راپور کې او د راپور جزئیات واوریدل، ستاسو تصور څه دی؟ د برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی، دا برید به چا کړی وي؟ بیا هم داعش؟
سلام تکل صاحب، په تاسو او قدرمنو اوریدونکو، په لومړي سر کې د دغه پیښې ټولو قربانیانو ته تسلیت وایم، بیا په ځانګړي ډول د شهیدانو کورنیو ته او ټپیانو ته د الله تعالی دربار نه عاجله شفا او روغتیا غواړم. تاسو وګورئ، دا پراپ هر حالت کې د داعش په غاړه ده او دغه په تیرو څو کلونو کې د هغه وخت راهیسې چې داعش په افغانستان کې فعال شوی دی، دغه کړنې او دغه تروریستي عملیات تل دو کړی دي او مسولیت هم په ډیرو مواردو کې دو اخیسته ده. نو زما په هند چې دغه کړنه او دغه توریستي عملیات هم د داعش دي.
شنواره صاحب، طالبان د دې حملو په اړه د تحقیقاتو او څیړنو خبر ورکوي، البته په نورو مخکینیو پیښو کې هم دا خبرې کړي دي دوی. آیا دوی دا توان لري چې د دې حملو عملان معلوم کړي؟
نه، طالبانو تل هر څه چې کوي متاسفانه طالبان تر اوسه پورې د ولس سره د نړیوالو سره په دې نه دي توانېدلي چې هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې دي بیا په ځانګړي توګه په د امنیتي پلاوه چې په ډاګه یې کړي. طالبان باید په لومړي سر کې دا جرأت پیدا کړي چې کمې مسلکي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، د هغې نه وروسته دو بیا کولی شي چې کوم تهدیدات دي هغه روښانه کړي او د هغې تهدیدات مقابل کې کومو تدابیرو ته اړتیا ده هغه باید روښانه کړي. خو متاسفانه چې طالبان دا ظرفیت نه لري. او دویم ټکی چې دلته د یادولو وړ ده، طالبان اصلا یوازې په امنیتي سکتور کې نه، په ټولو سکتورونو کې لوی کمخت چې لري هغه د ظرفیتونه ده او هغه وډونه چې د افغانستان د ولس سره او د نړیوالو سره کړي په تیرو څوارلسو میاشتو کې دا ټولو ته جوته شو چې طالبان اصلا کم هوډونه چې کړي د هغې هوډونو لپاره هوډمنتیا نه لري.
شنوار صاحب، د دې حملو پیچلتیا ته په پام سره فکر نه کوي چې مخنیوي به د دې ډول حملو مشکل کار وي، ځکه چې پخوانی حکومت سره له دې چې پراخ ظرفیتونه یې درلودل بیا هم نشوای کولای چې د دې راز حملو مخه ونیسي؟
پرته د شک ټاکل صاحب په اکاډمیکو اصطلاحاتو کې په پوځي برخه کې د تروریزم سره جګړې ته څلورم نسل د جګړې یا د جنگ ویل کیږي، چې تعریف په دې ډول ده چې د جګړه د هغه سی یو پدیدې سره چې هغه فزیکی حضور نه لمس کیږي نه جوت کیږي او یو وړوکی گروپ یا یو فرد کولای شي چې یو لوی عملیات ترسره کړي. د دې تروریستي عملیاتو پیچلتیا واقعا دیتا لار ورکی چې دوی وشي کولای چې خپل هغه هدف ته ورسیږي. ولې دلته خبره داده چې طالبانو کم هوډونه چې په دوه کې کړی او پاغه کې ویل شو چې په افغانستان کې پرته طالبانو نه نورې تروریستي ډلې نشته ده. بل تکه چې دلته د یادولو وړ ده، تر اوسه پورې طالبانو خپل ځان د تروریستي ډلو د لیست نه راوستل او د دوه اکثره مشران تر نن ورځې پورې هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا هغه څه دي چې دا وضعیت نور هم پیچلی کوي او د پوځي اړخه د دې تحلیل لپاره یو څه ستونزې رامنځته کوي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه دا چې تصور یا اټکل ستاسو څه دی چې دا به تر څه وخته دا ډول حمله او ناامنۍ رواني وي؟
متاسفانه او بدبختانه چې زمونږ استاسو ولس او هیواد 15 کاله د دغه تروریستي اعمالو قرباني شوی دی، تر څو چې د افغانستان ولس او هغه سالم سیاسیون سره سلا نشي او په دې باندې ټول سره په یو غږ او په یو تګلاره باندې سره روان نشي چې موږ افغانستان باید پرته د ټولو هغه داخلي ستونزې چې لرو وژغورو، بل د دویم لار نه لرو. او تر هغه ورځې پورې چې موږ افغانان په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق رامنځته نکړو او یو بل ونزغمو، زما په اټکل باندې چې دا وضعیت به متاسفانه او بدبختانه نور هم دوام پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د پخواني دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو ولیدل، د موضوع په ټولنیزو شبکو کې هم پراخ انعکاس موندلی او خورا زیات عکس العملونه د دې نننۍ چاودنې په باب پر ټولنیزو شبکو څرګند شوي دي. حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال دغه عکس العملونو ته، آنلاین عکس العملونو ته کتنه کړې او د شبکې په مستقیمه اړیکه سره د تلاش صاحب
سلام تاسو ته اوریدونکو ته تکل صاحب. ټولنیز رسنۍ سره ډېر د نننۍ پیښې اړوند عکسونه او ویډیوګانو نیولې دي. دغه عکسونه او ویډیوګانې په ټولو ټولنیزو رسنیو پکې دي او خلکو بېلابېل غبرګونونه هم ښودلي دي. تر ډیره پورې کوم ویډیوګان یا وکسونه چې په دغه ټولنیزو رسنیو کارونکو لخوا شریک شوي دي، تر ډیره د دغه ښوونیز مرکز دننه د قربانیانو په روغتون کې د قربانیانو او په واټونو او لارو کوڅو چې قربانیان روغتونونو او نورو ځایونو ته انتقالېږي، د دوی عکسونه اخیستل شوي دي او په دغه رسنیو کې خپره شوي دي. د ټولنیزو رسنیو کارونکو د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ سره سره دغه پیښه غندلې ده او د دغې چاودنې په اړه زموږ د خبرونو او راپورونو لاندې بېلابېل نظرونه هم شریک کړي دي. ځینې د محب الله په څیر ویلي دي چې زخت ملګري یې په دغه پیښه کې خاورې شوي دي. عزیز الله زیور بیا وایي چې زموږ تعلیم یافته نسل کرا کرا له منځه وړل کېږي په مختلفو ځایو کې او په مختلفو طریقو. قریب الله سحر بیا لیکلي دي چې اوس خو کابل ایمان راوړی دی، کافر هم نه دی، نو بیا د کوم دین پلویان پکې چاودنې کوي؟ کابل بیا په وینو سور شوی دی. عبدالقادر حقمل هم لیکلي دي چې الله پاک دې پر افغانانو خاص رحم وکړي، نور نو حوصله خپل حد لري، ټول عمر مو په غم کې تیر شو. ځینې نور کسان طالبان چې اوس پر افغانستان واک لري د امنیت په ټینګښت کې په غړې او سالنګري تورن کړی دي. دوی ویلي دي چې طالبان یو له دغه کارونکو لیلا صافی ده، دا وایي چې طالبان وایي ټول افغانستان کې امن دی، هر ورځ مو بیګنا مظلوم هیوادوال د غم په ټغر ناست وي. دغه ورځ د ځینو روغتونونه چې مشخص نه دي کوم روغتون دی، هم ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې ګن شمېر کسان ډېری تنکي ځوانان دي او زده کوون دغه مرکز زده کوونکي دي، مړي کتار ایښودل شوي دي او ډېرې بوګنوونکي پېښې لري. دا هغه څه وو چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر لاس په لاس کېږي.
ډېر زیاته مننه حسیب تلاش. قدرمنو اوریدونکو، ومریدل چې پر ټولنیزو شبکو د کابل کې د ننني حمله په اړه غبرګونونه څه وو؟ د کابل په دشت برچی سیمه کې نن د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې چاودنه وشوه چې 19 کسان یې ووژل او 20 تنه نور یې ټپیان کړل. او په دې ځای کې ویل کېږي چې 150 کسه هلکان او نجونې د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د ازادي راډیو له خپرونو سره اوسئ، بیا به هم په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ایران او بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر لوی درستیز تور لګولی چې په خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر ده کړی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د دې مظاهرو پر وړاندې د ایران د حکومت د دې اقداماتو پر وړاندې ودرېږي. د سازمان ویلي چې تر اوسه د ایران په اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو کسانو نومونه ثبت کړي دي. جزئیات عصمت سروان اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان نن جمعه خبرداری ورکړ چې د ایران د حکومت پوځي چارواکو په ټول هیواد کې د اعتراضونو د بې رحمانه ځپلو امر کړی دی. د بشري حقونو د سازمان په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د اقدام غوښتنه کړې ده. د حقونو د مدافع مؤسسې ویلي یو رسمي افشا شوی سند یې ترلاسه کړی چې ښایي د ایران د ټولو قواوو لوی درستیز په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو قمندانانو ته امر کړی چې له هغو اعتراض کوونکو سره چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته غټونو ته راوځي شدیده مقابله وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه پورې په وروستیو اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو نمونه ثبت کړي دي. دا اعتراضونه د سنبلې له 15 میڅخه پیل شوي او لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد ترلاسه شوي چې ښیي د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو د سپاهي پاسداران بسیج پولیسو بلواسط پولیسو او په شخصي جامو کې د امنیتي کسانو په وسیله د اعتراضونو وحشیانه او بېرحمانه ځپلو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د لا نورو ایرانیانو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره یوازې په اعلامیو بسنه ونه کوي بلکې عملي اقدامات وکړي. له بلې خوا د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دا کسان د ایران په 14 ولایتونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې تر ټولو ډېر کسان په مازندران کې وژل شوي چې شمېر یې 65 تنو ته رسیږي. دغه سازمان د اعتراض کوونکو پر ضد له جنګي وسلو څخه کار اخیستل یو نړیوال جنایت بللی او ویلي چې نړیواله ټولنه دا جنایت څاري. له بلې خوا د بشري حقونو فعالې نسرین ستوده له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د اعتراضونو د سپلو لپاره د ایران د حکومت له هڅو سره سره به مظاهرې دوام وکړي.
له خبرونو ورآخوا
د خبرونې ته بیا هم خراغلاست. قدر منوریدونکو دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخ کتنه پیلو. صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
میل آنلاین ورځپاڼې لیکلي طالبانو له هغو ښځو سره شخړه کړې چې د ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول. د ورځپاڼې په وینا په ایران کې د مهسا امینی په نوم د پولیسو په توقیف کې د یوې ایرانۍ نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د اعتراضونو لمن افغانستان ته پراخه شوه. میل آنلاین لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 15 افغان ښځو په کابل کې د ایران سفارت مخته د مهسا د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. ورځپاڼې لیکلي طالبانو مظاهره کوونکې ښځې په هوایي ډزو سره له سیمې لیرې کړې. د ورځپاڼې لخوا په یو خپاره شوي عکس کې راغلي چې ایران راپورته شوی اوس زموږ وار دی. د ورځپاڼې په وینا یو بل شعار کې راغلي چې له کابله تر ایرانه دیکتاتور ته نه. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د مظاهره چانو په مخ کې شعارونه څیرې کړل. دفنس پوست د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تامس ویست خبرو ته پام اړولی دی. د خبرونې په وینا تامس ویست د سې شنبې په ورځ په واشنګټن ډی سي کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه خبرې وکړې. خبرونې د ټام ویست په حواله لیکلي په رښتیا د ویره لري خو په دې کې بیا ګډ نظریات موجود دي چې په 30 کلنه جګړه کې یوه دمه راغلې ده. مګر ټام ویست زیاته کړې چې ممکن کورنۍ جګړه راستنه شي که څه هم طالبان خپل واکمنی ټول شموله ګڼي، خو ټام ویست زیاته کړې چې د زرګونو دینی عالمانو په ګډون د طالبانو په مشرۍ غونډې دا وښودله چې طالبان د افغانستان د متنوع استازیتوب لپاره جدي نه دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو د نن ورځې د ټاپ موضوع په اړه کوړی چې نور جزئیات ترلاسه کړئ د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده: د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 کسان وژل او 28 تنه نور ټپیان کړل. دا زموږ د سر موضوع و چې د ازادۍ راډیو د نن ورځې په خبرونو په دوام کې به بیا هم تعقیب کوو. خو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. په روزګان ولایت کې د انټر کلب د شورزنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د روزګان ولایت د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دا لوبډله به له دې وروسته ځي نورو ولایتونو ته او هلته به د روزګان په استازیتوب لوبېږي. د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي وایي په خپلو ټیمونو کې داسې لوبغاړي لري چې د افغانستان په کچه په 19 کلنو کې د لوبېدو وړتیا لري، خو وایي چې سمه روزنه نه ده ورکړل شوې. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
دا په ارزګان ولایت کې د انټر کلب د جرچ ورځنیو سیالیو څخه چې لسو لوبډلو په کښې کې برخه اخیستې وه وروستۍ سیالي ده. د دغه سیالۍ وروستي پړاو ته چې سلام روزګان او ټایګر لوبډلې وتلې وې، بالاخره تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدلې.
لومړۍ لوبډلې هغه مقام چې ترلاسه کړی دی دغه کپ د بشیر حاجي صاحب لخوا څخه ورته څوک سوي دي او دی به خپل کپ لومړۍ لوبډلې ته ډالۍ.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله به له دې وروسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان په استازیتوب لوبیږي.
د زون په ساته لوبې دي هغه موږ شپږ ولایته ګډون پشکې کوي چې د هغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت دی اورزګان چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګې سبب دغه لومړی مقام چې ګټلی دی دغه لوبډله ځي په کندهار کې بیا لوبي. انشاءالله ډېر امادګي لري. مخته زموږ لوبغاړي چې به هلته تلل په پټ سترګو به تلل. اوس الحمدلله په اورزګان کې یو د کرکټ اکاډمي موږ لرو، تمرینات پشکې شروع دي، سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړي دي. نو انشاءالله د داوارې ډېر امیدوار یو چې موږ به په کندهار کې
افغان وایي د ټایګر په نوم دغه بریالي لوبډله نورو ولایتونو ته د تګ راتګ او هلته د اوسېدو مصارف نه لري، نو باید ملي تجاران او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي، کنه نو له دې چانس به پاتې وي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشحاله دي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د دې پر وړاندې دې پرتی ستونزې ورته هوارې کړي.
مرام احمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړی. د لوبې خو ډېری شایسته او جذباتي لوبې موږ وکړلې، ډېره خواري مو وکړله، ستونزې خو ډېرې وې. یعنی خوښ سولو د میدان خو نقطه استعمال میږي چې ډېر خراب دی، ډېر تکلیفونه موږ پر ځان تېر کړل. ګرمۍ وې، سایه نه وه، بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې. نو موږ ډېر تکلیفونه وکړله، درجې حدم ځان راوړل.
نوم یې زبیولا بهزاد دی، د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم. بالکل خواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دي. ان شاء الله د روزګان لپاره به ډیره غټه کارکردګي وکړي او دغه ښه بریاوې براوي ان شاء الله.
په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ لوبغالی او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري، خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې ښه استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نونس کلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري، او خو وایي که کار پرې وسي او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول شي،
هغه بیسمه چې د خپل وخت په مجه د خپل لوبډله لپاره چې شایسته مونږ کې د خپل لوبډله تر بریا رسولې ده. د ټایګر لوبډله لوبغاړي زبیح الله بیزار.
تاسو لا پیغامونو
ملي کندار سره خبره کوم. نن چې پر د ډاکټر دلیت خبر باندې رسنۍ د بشر حقوق ملګری ملتونه خبرې کوي، د غند جنرال صاحب راځي سربازان دي ادای طالبان د الف نفر دی په دې کندار کې دا نن یې ازبین نفر راوي ستو فلاندې سپیپراتو پر وستلې او پر سره د غاز سربازان شي دام پر پاتو د بشر حقوق چیرې و دا رسنۍ چیرې و د خلک چیرې ولې هغه انسانان نه و هغه مسلمانان نه و هغه افغانان نه و هغه پرېږده له دې وطن چې ټول مدني فعالانو ډاکټرانو انجینرو پیلوټ و تښتېدی دغه افغانان نه دي چې دغه ولې څوک غږ نه کوي چې دا مکتبونه بندې ولې څوک غږ نه کوي ولې دغه ولس اوم د کوم ولس د ازرې پوسټ نه کارملیان خوستا او داسې پاکستان ته ولاړو ولې غږ نه کوي او بل خبره ده په دې وطن کې چې ملا نه یا د کور مړ نه چور کړی نو مسلمان نه افغان نه په دې وطن کې حق لري پر دې والی څوک څه نه وایي دا مرستې راځین که سم نه د کی چل دی یا د دې تور کړی کی یا د دې ورستو تور کړی کی والی څوک څه نه وایي خدای پاک دې وکړي خدای دې ټول افغانانو ته د نو کې ہدایت وکړي وای دا نور هیڅ کدا جمهوریت کې کچا یو ور جوړین خورلین د انسان په سر نه ورته ګورم د مسلمان په سر کدا ته وایم نه سات دی وای نبی علی سلام دې سکو نو نبی علی سلام د غوره مغرور او د غوره خیانت کې او سلام پی.
سلام علیکم، نوم می محمد زری ته د مینارو د کمپ می اړیکه نیولې ده. ما ول ورور د ازادۍ راغو ته می دا گفتنی ده چې موږ خلکو سره نه کومک کیږي، نام شي کیږي جایان خلک کومک نیسي چې په تعمیرو کې پراته دي. موږ خلکو سره نه مو کومک لیدلی چې امارات راغلی هم نه دی مو لیدلی، بابل دولت کې مو نه لیدلی.
السلام علیکم، زه مجاهد محمد هاشم وری اخیل د لغمان د کرغې ولسوالۍ نه خبر د منګ یو ورس متر سرک ده او دا لږ ډېر وخت راشه بوسه هم پروت جوړ سوې ده خو خام ده خو شه د حکومت نن دا فایش شي چې دې باندې لږ توجه وکړي بوسه او دې رشه دې باندې دا مونږ ته جوړ زمونږ ټول روزګار باندې کوم موټر دا کوم مکتب دا کوم هسپتال دا کوم سړک باندې لمبه سړک نن مونږ ته توجه یو جهان مونږ
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا